آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړی برخه اوري. په خبرونې کې به واوري د پکتیا والی شمیم کټوازی امریکا غږ ته ویلي چې قومي مشران په پکتیا کې په دې هڅه کې دي چې په دغه ولایت کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کړي. او په افغانستان کې د مخدره موادو عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره شوی دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو دپاره د امن د یوې بې طرفې سیمې د اعلانولو خبره رد کړې ده. د سوریې یوه دولتي خبري اژانس ویلي دي چې حکومتي قواوو د ملک په جنوب کې د دارا ایالت کې نور هم پرمختګ کړی دی. او د ترکیې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو د مقدماتي نتایجونه داسې ښکاري چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان واکمن ګوند به په دغو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو دپاره د امن د یوې بدطرفې سیمې د اعلانولو خبره رد کړې ده او وایي چې د حکومت د سولې په پلان کې دغه خبره نه وه شامله. د دغې شورا یوه نطاق سید احسان طاهری پرون د یکشنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته ویلي دي چې شورا لا تر اوسه پورې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو مرحلې ته نه دي نږدې شوي. د سوریې یوه دولتي خبري اژانس ویلي دي چې حکومتي قواوو د ملک په جنوب کې د دارا ایالت کې چې د هوایي قواوو ملاتړ هم ورسره وو ډیر پرمختګ کړی دی او هلته نوي کلي هم قبضه کړي دي. پرون د سوریې دولتي خبري اژانس نه وویل چې حکومتي قواوو د دغه ایالت په ختیځو سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې ځینې سیمې نیولې هم دي. رپورټونه وایي چې د دغو نوو جنګونو د پیل نه وروسته د دارا د ایالت نه په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مقدماتي نتایجونه داسې معلومیږي چې د هغه ملک د برحال جمهور رئیس طیب اردوان واکمن ګوند ای کی به په دغو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي او د هغې نه وروسته به د ښاغلي اردوان د 15 کلونو واکمنۍ دوره لا پسې اوږده شي. ترکیه 1.5 میلیونه نفوس لري او تر اوسه پورې لا د رایو شمیر دوام لري، خو ای کی کی د ګوند یو چارواکي ویلي دي چې طیب اردوان به د 50% نه زیاتې رایې وګټي. د ای کی ګوند متحد ګوند د ایم ایچ پی ګوند هم د یکشنبه په انتخاباتو کې د توقع خلاف زیاتې رایې اخیستې دي او دا به د ولسمشر طیب اردوان سره د حکومت په جوړېدو کې مرسته وکړي. د ای کی ګوند سیاسي مخالفینو د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کړي دي او وایي چې دولتي خبري اژانس لخوا چې کوم نتایج خپاره شوي په هغې شک لري. د سعودي عربستان هوایي قواو د هغو دوو بالستیکي توغندیو مخه بنده کړې ده چې د یمن نه حوثي یاغیانو پر ریاض وار کړي وو. حوثیانو ویلي دي چې د دغو توغندیو یو هدف د سعودي عربستان د دفاع وزارت وو. د ریاض د ښار په فضا کې د 14 اوازونه اورېدل شوي، خو لا تر اوسه پورې په دغې پیښې کې د خلکو د مرګ ژوبلې په باب لا څه نه دي ویل شوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د سپینې ماڼۍ مشاور جیرارډ کوشنر ویلي دي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پلان تقریبا بشپړ شوی دی. ښاغلي کوشنر پرون د فلسطین د القدس د عربي ژبې د ورځپاڼې سره په یوې خاصې مرکې کې ویلي دي چې دی فکر نه کوي چې د فلسطین مشر محمود عباس واقعا له اسرایلو سره سوله غواړي. هغه او د منځني ختیځ لپاره د جمهور رئیس ټرمپ خاص استازي جیسن ګرینبالډ د شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سره ملاقات وکړ، خو د فلسطین د جمهور رئیس سره نه دی لیدلی. کوشنر سعودي عربستان، قطر، اردن او مصر ته هم سفرونه کړي دي او د هغو ملکونو له مشرانو سره د فلسطین د مسلې په باب خبرې هم کړي دي. د پاکستان د تحریک طالبانو او بخي د پاکستان د طالبانو تحریک د امریکا د وی وی پلوټ الوتکې په برید کې د خپل مشر مولا فضل الله وجل کې دلته اید کړی دی او وایي چې مفتی نور ولی محسودی د خپل تحریک د مشر په توګه ټاکلی دی. د تحریک طالبان نه پاکستان نوی مشر د ابو منصور اعظم په نوم هم شهرت لري. او پرون د یکشنبه په ورځ د برتانیې د فوټبال ځوان ټیم د پاناما د ټیم نه مسابقه د یو ګل په مقابل کې په شپږ ګولونو ګټلې ده او دا اول ځل دی چې د برتانیې د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ په مسابقو کې یو ټیم له په دومره زیاتو ګولونو ماتې ورکوي. د برتانیې د فوټبال ټیم به سبا له بل مسابقه به د بلژیک د ټیم سره وي.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د پکتیا والی شمیم کټوازی امریکا غک ته ویلي چې قومي مشران په پکتیا کې په دې هڅه کې دي چې په دغه ولایت کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولي خبري پیل کړي او دا ولایت د امن په سیمه بدل کړي. رحیم ګل ساروان رپورت را لګلې.
پکتیا والی شمیم کټوازی وایي دا ولایت به د قومي مشرانو په هڅه د امن سیمه شي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولي پیل به پکتیا وي. هغه وویل قومي مشران په دې هڅه کې دي چې د جرګو له لارې طالبان او حکومت اوربند تړ باسي، خو هغه دا خبرونه ردوي چې ګواکې پکتیا وسله والو ته پټنځای ګرځي.
قومي مشران خبره کوي او د قومي مشران غوښتنه هم دغه ده چې هغه کوم کار روان کړی د مغم یوازې دلته د خبرو دپاره بستر خلاصول غواړي، هغه دلته اوربند اعلانول غواړي، دا سیمه کې جنگ بندول او دلته د مخالفینو او دولت ترمنځ د خبرو بستر دپاره زمينه برابر نه دی. و جنگیالي د وسیدا دپاره په هیڅ تورز باندې بدلته دی جنگیالي طالب دی طالب سي سلا ګرځوي جنگ کې دغه لپاره پکتیا کې د امن سیمه یا د خوندې سیمه ورته ورنه.
د پارلمان غړي طالبانو ته د امن د سیمو په ایجاد دوه ډلې دي، یو شمیر یې تاییدوي او یو شمیر مخالفت کوي. راضیه سعادت منګل په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي ده.
او د سولې پروسه او خبرې ډېرې ښې په توګه روان دي. اوس خلک ولسونه غواړي چې صلح راشي او دا اقدام چې د هر لخانه شوی ده، د ارګ نه خواده شوی ده یا د بل زینه شوی ده یا د موږ خپل د والی صاحب ابتکار ده، واقعا د ډېر ښه کار ده.
ځینې نورې استازي هم د امن لسیمو ملاتړ کوي.
حکومت نم غوښتنه دا چې ژر تر ژره دا عملی کی تر څو موږ د دې عملی بڼه وګورو.
کوم شاید دغه د امن ساحه یو دغه بسترونه دی چې دې ته جوړیږي.
خو جمعیت اسلامي غړی او د پارلمان استازي محیدین مهدی مخالف دی.
ډیره تکاننده خبره ده، دا خبره صلح نه راوړي په افغانستان کې.
د سولې علي شورا طالبانو ته د امن د سیمو ایجاد ردوي.
سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پیشنهاد شوی او په طرحه کې هم نشته.
دا غونډه بیا د طالبانو د پخواني غړي مولوی اکبر اغا له لوري بلل شوی. خپل مولوی اکبر اغا وایي طالبان د افغانستان له تجزیې ډډه کوي او د امن د سیمو په نامه به څه ونه مني.
لیکن طالبان چې د افغانستان بچیان دي او د افغانستان خلک دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې احتمال د تجزیه راشي.
لا دې خبر اخوه د هلمند د سولې د ولسی حرکت د سولې هڅې لا هم روان دي. دوی نن د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتوه، له حضوري چمن پرې لاړل. دوی وایي چې ملګري ملتونه په سولې کې ښکېلوي.
د ملګرو ملتونو دفتر شاوخوا اولس کال کېږي په افغانستان کې دی. لاس راوړنې څه ده؟ په تېرو اولس کلونو کې د افغانستان د اولس لپاره کوم امن راوستی دی، کوم سوکالي راوستی ده، کوم ثبات راوستی دی.
دا حرکت به د امریکا، روسیې، پاکستان او ایران د سفارتونو مخ ته هم پرلتنه ووهي او د سولې غږ به وکړي. د اوربند اعلان وروسته د سولې په تړاو هڅې مخ په زیاتېدو
دي. د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په افغانستان کې د مخدره موادو ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي چې د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابر شوی. لیمینیا زی په دې حق لا رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مسکرات او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي افغان ځواکونو د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدراتو د 1 شپږ اتیا قضیو په تړاو 213 تنه نیولي او دوسیې د څیړنو لپاره یاد مرکز ته سپارلي دي. د دغه مرکز ویاند احمد خالد موحد د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې 14 ښځې، 9 دولتي کارکوونکي او 2 بهرنیان هم شامل دي. خاغلی موحد امریکا غاشنا راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابر زیات شوی دی. هغه وویل تیر کال په ورته وخت کې څلور ښځې د مخدره توکو په کاروبار کې نیول شوې وې.
په دغو قضیو کې 68 تنه هغه کسان هم شامل دي چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه یې هندوستان او سعودي عربستان ته د هیروینو د لیږدولو نیت درلود.
ښاغلی موحد زیاته کړه چې د مخدراتو په قاچاق کې اکثره تورن شوي کسان په کابل او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوي دي. د ښاغلی موحد پر وینا په دې موده کې د دغه مرکز ابتدایي او استناف محکمو د مخدره موادو یو سلو نه هاوی قاچاق برانو ته له یو کال څخه تر شلو کلونو د حبس سزا اورولې ده. احمد خالد موحد د غراز ویل چې افغان ځواکونو د 1490 کال په لومړیو دریو میاشتو کې له نیول شو قاچاق برانو څخه نږدې 850 کیلوګرامه هیروین، څه باندې 380 کیلوګرامه مورفین، شاوخوا 6440 کیلوګرامه اپین، څه د پاسه 20000 کیلوګرامه چرس، نږدې 15 کیلوګرامه خیخه، د کپونو 6195 نشه یي ټابلیټونه او نږدې 3350 لیټر الکولي مشروبات ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې موده کې څه باندې 1420 کیلوګرامه کلک کیمیاوي مواد او 655 لیټره تیزاب هم نیولی دي. چې پر وینا یې دغه مواد افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو څخه واردیږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. ښاغلی موحد همداشان وویل چې له دغه شمیر قاچاقبرانو څخه 6 ارادي بیلابیل ډوله موټر، یو موټر سایکل، 8 میله وسله، 209 ګرځنده تلیفونونه، نږدې 2000 افغانۍ او څه باندې 5000 امریکایي ډالر ضبط او د دولت شتمنیو ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې له مخدراتو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې فقر او بېوزلي هغه څه دي چې ښځې هم دې ته اړ کړي دي چې د مخدراتو کاروبار ته یې مخه کړې ده. د دغه کمیسیون یو غړي چمن شاه اعتمادي امریکا غږ ته وویل حکومت خلکو ته د کار او اقتصادي ودې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
سرنګه چې سړیان غلا او نورو ناوړه کارونو ته مخه کوي، د ژوند د مخکې بیولو لپاره یو شمیر ښځې هم چې د کور سرپرستانې دي، میړونه یې مړه او یتیمان لري، ناچاره دي چې غیر قانوني کارونو ته چې یو یې هم مخدره توکي دي لاس وغځوي.
د افغانستان د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز همدارنګه وایي چې د تیر لمریز کال په وروستیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو د مخدراتو د قاچاق د 120 قضیو په تړاو د 213 تورنو کسانو دوسیې د دغه مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته سپارلې وې چې پکې و دولتي مامورین، دوه بهرانیان او شپږ ښځې شاملې وې.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په ترکیه کې انتخابات شوي دي او د لومړیو نتایجو په اساس باندې یو ځل بیا جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دغه انتخابات ښایي ګټلې دي. پام وکړئ زموږ د همکار نسیم ستانزي رپورټ ته.
د ترکیې صدر اعظم بنعلی یلدرم نن د یکشنبې په ورځ په ازمیر کې رایه ورکړله. ښاغلی یلدرم د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د حاکم یعنی د عدالت او انکشاف ګوند غړی دی. دغه ګوند په ترکیه کې مذهبي او محافظه کار ګوند بلل کیږي. د ترکیې مهمو سیاسي مخالفو ګوندونو مشرانو او د جمهوري ریاست لپاره کاندیدانو هم نن رایه ورکړې دي.
زه هیله من یم چې دا انتخابات به زموږ د خلکو او هیواد لپاره ښه وي. هیله من یم هغه څه چې ښه وي هغه پېښ شي.
په استانبول کې د ملتپال ګوند د جمهوري ریاست کاندید میرال اکسنر هم نن د یکشنبې په ورځ په یوه حوزه کې رایه ورکړه.
په دیموکراسۍ کې په هر څه بحث کېدلی شي، یوازې په یو شی بحث نشي کېدلی او هغه نتایج دي، ځکه د خلکو د خپلې خوښې په رایه ورکولو منځ ته راځي. دلته مهمه خبره په خپله خوښه او اراده رایه ورکول دي.
په انقره کې رایه ورکوونکي نن یکشنبې راټول شوي وو چې د ترکیې د جمهوري نظام لپاره رایه ورکړي.
زه د خپلې ښکلې ترکیې لپاره غوره آینده غواړم. زموږ تمې ډېرې زیاتې او لوړې دي. زما هیله د نورو لپاره په حکومت کې دا ده چې خپلې وظیفې سرته ورسوي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له 2003 کال راهیسې په قدرت کې دی او د نوې 15 کلنې دورې لپاره په تمه دی. د دغه نوي نظام له مخې به د هغه قدرت نور هم زیات شي.
زمونږ توقعات سره ورته دي. مونږ ښکلی ترکیه غواړو. مونږ غواړو زمونږ اولادونه یوه سوله ایزه او خوندي ترکیه کې لوی شي.
د ښاغلي رجب طیب اردوغان حاکم ګوندې ته سترګې په لار دی چې په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د ښاغلي اردوغان سیاسي مخالفین چې په ټینګه متحد شوي دي لوړه کوي چې ترکیه بیرته پارلماني دیموکراسۍ ته ستنه کړي. په ترکیه کې دا اوس وخت تر 950 میلیونو نه زیات ترکان د رای ورکولو مستحق دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سره له دې چې د ټرمپ حکومت تیرونی په هغه لانجمنې پالیسۍ کې بدلون راوست چې د امریکا په جنوبي پوله نیول شوي مور او پلار او د هغوی ماشومان د یو بل نه بیل کړي، خو اوس هم په دغه حق له باندې ځینې اندېښنې موجودې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
هغه ویډیوګانې چې د روټرز خبری اجانس ترلاسه کړي دي ښیي چې اعتراض کوونکو له هغو ماشومانو سره د خبرو کولو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ټیکساس ایالت د مک ایلن د سرحدي ښار له یو مرکز څخه د بس په واسطه د روانېدو په حال کې و. دغه حالت هغه وخت یوه احساساتي بڼه غوره کړه چې د مهاجرینو د حقونو مدافعین په ناببره توګه له دغو ماشومانو سره مخ شول.
ما یوه کوچنۍ نجلۍ ولیدله. ما ورته په هسپانوي ژبه وویل چې موږ درسره یو او تاسو یوازې نه یې. دا ښه کار نه دی. هغوی په بس کې د مجرمینو په څیر د پنجرو تر شا دي. واړه واړه ماشومان دي.
همداراز د کالیفورنیا ایالت د بندر مخې ته اعتراض کوونکو دا ټیکساس ایالت په مرکز کې دا نیول شوي کورنیو د خوشي کېدو غوښتنه کوله.
حکومت یوه ګډوډي رامنځته کړې ده. هغوی کورنۍ بیلوي چې له یو بل سره خبرې نشي کولی او تماس نشي نیولی. موږ نه پوهیږو چې دغه خلک به څرنګه بیرته سره یو ځای شي.
خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته په خپله 19 راډیوي وینا کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه د امریکا مکسیکو د پولې په شاوخوا کې د مهاجرینو د زیاتېدونکي بحران په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرینو ستنېدل یوه اوږده موده نیسي چې دا د هغه په خبره یوه احمقانه پروسه ده.
امریکا نشي کولی چې هرې غیر قانوني بهرنۍ کورنۍ او ماشوم ته ځای ورکړي. موږ باید قواعد او قوانین ولرو او عملی کړو. د غیر قانوني کورنیو او ماشومانو د زیاتوالي لامل دا دی چې خلک فکر کوي غیر قانوني ننوتل قانوني عواقب نه لري.
د تیر چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ټرمپ د خپلې هغې پالیسۍ لاس په سر شو چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د مهاجرینو کورنۍ له خپلو ماشومانو بیلې کړي. هغې یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې دغه کورنۍ او ماشومان یې تر هغه وخت یو ځای په توقیف کې وساتل شي چې جرمي پروسه یې دوام.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
سعودي عربستان په رسمي ډول د سعودي خزو ته اجازه ورکړه چې موټر یې وچلوي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
اجزا غواړي چې د خزو پر ډرایوري د اوږدو کلونو د بندیز د لړ کېدو خوشحالي د دغه ورسي موټر په چلولو ولمانځي. د دغه 22 کلنې ځواني انجلۍ په شمول زرګونه ښځې به نن د موټر چلولو اجازه ولري. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو پکې د موټر چلولو اجازه نه درلوده، خو له ډېرو مبارزو او هڅو وروسته دا محدودیت لرې شو.
انا اساسا فی الخارج اسوق یعنی
ما له سعودي عربستان څخه بهر موټر چلولی دی، ځکه نو دا تجربه ما ته نوې نه ده، خو دلته په سعودي کې به له دې مسالې سره په تلوار مخته نه ځم.
د سعودي په مرکز ریاض کې نظرونه مختلف دي. د ټرافیکو مامورینو د ښځو د هرکلی لپاره د لمانځلو خاص پروګرام جوړ کړی دی. ورته لمانځغونډې د دمام، جده او تبوک په ښارونو کې هم جوړې شوې وې. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان کوښښ کوي چې خپل هیواد د پرمختګ او عصري کولو په طرف بوزي.
زه د سعودي ټولې ښځې ډرایورۍ ته هڅوم، حتی هغه ښځې چې له دې کار څخه ډډه کوي.
د یوې مشورتي کمپنۍ د احصایو په اساس تر 2000 کال پورې به شاوخوا 3 میلیونه ښځې په عربستان کې د موټر چلولو جواز واخلي. دوه ښځې چې د موټر چلولو نړیوال جواز لري په سړکونو کې د ښځو د ځورولو څخه اندېښنه لري. دوی وایي انتظار کوي او ویني چې د بندیز له لرې کېدو وروسته څه پیښیږي.
زه غور بولم چې ډرایور می بوزي د خزو له ډرایوري سره اوس هم خلک آشنا نه دي.
حکومت د خزو اندیښنو ته په پام ځورونکو ته تر 15 کلونو پورې د هابس سزا او تر $80,000 جریمه ټاکلې ده. خو چارواکو دا خبره په ډاګه ویلې چې خزی باید د جواز ترلاسه کولو لپاره د خپل محرم اجازه ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، سوریه، یمن، جنوبي سودان او سومالیا په شمول د نړۍ په 15 ملکونو کې وسوالو، شخړو، جنگونو او مظالمو 8.5 میلیونه خلک دې ته مجبور کړل چې خپل کورونه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. د نیویارک ټایمز خبریالې میګن سپیشا په خپل اوږد رپورټ کې دې موضوع ته جوړه کتنه کړې ده. خلاصې یې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په 2018 میلادي یا 1390 هجري شمسي کال کې افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبي سودان او سومالیا هغه جنگ ځپلي 15 هیوادونو چې د دوامدارو وسلوالو شخړو او جنگ په وجه په میلیونونو خلک له خپل اصلي ټاټوبنه وتلو ته مجبور کړل. خو په لویدیځه نړۍ کې ډېر داسې بډای او شتمن خلک شته چې متحده ایالاتو او اروپا ته له دغو 15 هیوادونو نه د کډوالو سیلاب سخت په ویره کې غورځولي دي او له همدې ویرې له امله د لویدیځو هیوادونو حکومتونو د مهاجرینو د قبلولو په اړه خپل پخوانۍ پالیسي بدله کړه او یو لړ سخت نوي قوانین نافذ کړل. خو د بې کوره شوو خلکو زیاته برخه په خپلو هیوادونو کې بند پاتې دي او یا دا چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، په ډله ییزه توګه خارج ته نه ده مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې د جون په 21 خپور شوی راغلی 1390 هجري شمسي کال کې د افغانستان او سوریې په شمول په نړیواله کچه 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا د مهاجرینو تر ټولو غټه شمېره ګڼل کیږي. په افغانستان کې نه ختمیدونکې خونړۍ جنگ او د طالبانو وسلوال پاڅون د نړۍ د معاصر تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي چې اصل ریښې او زیلې د 1950 لمریز کال د سوریه غوی د اومې خونړۍ کودتا په تعقیب د بخوانی شوروي اتحاد نظامی ارغل او په 2001 میلادي یعنی 1300 لمریز کال کې د متحده ایالاتو تر نظامی مشر لاندې پر افغانستان باندې د ناټو د قواو پوځي ارغل ته رسیږي. ملګری ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې په جنگ کې د شدت له امله د بې کوره شوو افغانانو د نفوس کچا 15% کې لوړه شوه او د کال تر پایه پورې 2.6 میلیونه خلک په داخل کې در په در ګرځېدل. د آسیا په براعظم کې دا د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره ده. جنوبي سودان چې د 16 خونړۍ کورنۍ جنگ په پای کې په 2018 میلادي کال کې له سودان خپل ازادي واخیسته، له 1300 کلونو نه پکې د جمهور رئیس سلواک او د جمهور رئیس د مرستیال لیک مشر ترمن د قدرت په سر د سیالۍ له امله خونړۍ جنگ روان دی. په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او 1.4 میلیونه خلک په داخل کې بې کوره شوي، سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. برما یا میانمار بل هیواد وو چې په 1390 هجري شمسي کال کې د حکومتي قواو او تنګ نظرو بودایانو د ظلم او ډلهیز وژنو له امله د رخاین د ایالت په سلګونو زره روهنګي مسلمانان مجبور شو چې ګاونډي هیواد بنگلادیش ته وتښتي. 1.2 میلیونه روهنګي مسلمانان په بنگلادیش کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې په موقتي کمپونو کې اوسیږي. سومالیا بل افریقایي هیواد دی چې د 16 جنگ په وجه پکې په 2019 میلادي کال یا 1320 لمریز کال کې د پخواني جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت د زوال نه وروسته د مرکزي حکومت بنیادونه ړنګ شول او په 1390 لمریز کال کې د جنگ له امله 9,400 خلکو ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه او په سلګونو زره نور سومالیان له 1300 نه په حبشا، یمن او کینیا کې پراته دي. په سوریه کې هم له 1390 لمریز په سوریه کې د 1390 لمریز کال په پسرلي کې د یو سخت تباه کوونکي جنگ د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او له 15.6 میلیونو نه زیات خلک ګاونډیو هیوادونو اردن، لبنان او ترکیې ته تښتیدلي دي او 6.3 میلیونه نور په داخل خپل هیواد کې در په در ګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د سربلند میر د شرکت رئیس منهاز میر څنګه د لاسي صنایعو د شرکت رئیس شو د هم دی او نورو پوښتنو ځواب منهاز میر په دې مرکه کې زمونږ همکاري نوشابه آشنا د ورکړې دی تصدیق راو
اول باز د سی او ام اس من څه خبر کیو د مایټر جان دم آل تکاونه ډیر سخت منګ د پارال ته چلاړو کنه جان کاول اما که کور دنه نه دغه تو اته خوین دیو منګه ام ام قالین بافین زکرا ام لاسی گندل او ام ماشینی ګلوزی دې څه کله به ته منګه افغانستان ترالو ډیر سند سره دلته مخوز کچې رالو فورم نو یو کنه دې څه د سړو کارونه نو زمنګ نو ایران پاتې شي یو کو بے منگا تا خند میکینا سچ چھتن تا او کنا فور گاون کی موے چھ من خیاتی کو گلدوزی کو تغشن دے کور گاون خلق من کدا شین راوڑل بے دے کور گاون خلق کی او سو پوچھ یا کہ تا دی ای دفتر کی کار گاو نو اخر چھ تا دم رخ شین زدی یو موسسا وا اخر تے من ماری سکرو اخر نور ساخی یو تلور پیا ماشینو نہ من کرا کرل او یو دو دانی د خیاتی را کرل یعنی اگر زمینا من تا غی برابر اگر نور تکی او شین اخر نہ من د خپل بزنس شروع کو یعنی تقریبا تل تچ وس من گئی سپیت او نه فارم سر کار دی سین دستا کو کلو نتی
آیا د کوم اداری یا مؤسسی د خونه تا سرم رسته کیگی
او انکشاف دهات دی او دا پرموټ دی کنا پرموټ تا سرم سر هغه دی کومه کا سره کې یعنی د دې نندارتونو نشي کوم پروګرام نشي ما ته هغه پکې کوي یا د بروشر او کارتونو د دې شنو خبرې شي کنه دوه تم ته هغه کوي هغه زمينه برابرې
بل د کلو پراختیا وزارت او پروموټ مؤسسه څنګه تاسو نه خبره شو چې تاسو خويندې د یو کسب یا کمالم زده او تاسو سره مرسته شروع کړه کې دې خپل دغه کیسه لاندې وکي دا به هغه خويند ته یو مشوره یا لارښوونه شي چې تاسو په سیر کمالدار دي دا کمال زده خو د بازار موندنې په برخه کې یا د سوداګرۍ په برخه کې تجربه نه لري یا لار چاره ورته نه معلومه
د خلکو سره موږ هغه وخت مخصوصي موږ د باغ زنانه په هغه کې په احساس کې زم د سې تلو ما کنه هم د سې تاو کلی غونډې یو څو فلو اراده ته به وګورو که کار کې شي امکانه وظیفه هغه موږ ګورو نو لا باغ زنانه هغه وخت استفاده نه خو یعنی جلال آباد ننګرهار خبره درته کوم هلته چې موږ د یو بل سره د خویندو خبرې کول نه یو نفر چې موږ ته پام شو چې هم دغه انکشاف دې هات هغه نه راغلی هغه ولې دغه خلکو پسې موږ ګرځو داسې خویندو پسې تاسو که اجازه لرئ او هغه موږ به تل ځان سره رجستر کړو دغه داسې کارونه چې کېږي که نه دی یعنې موږ ضرورت لرو ورته داسې خویندو ته موږ کومک کوو اما هغه وخت یعنې دا تقریبا څلور کاله به کېږي چې دی سره موږ رجستر شو یعنې په دغسې موږ بلد شو بیې لاړو دفتر ته یې هغې نه وروسته دی موږ دعوت کوي نمایشګاګانو ته هغه ته پروګرامونو ته
خا نو د حکومت او پروموټ مؤسسې د مرستې نه وروسته په کاروبار او سوداګرۍ کې څه فرق راغی
یو خود دا خورجان کنه چې موږ زیات ډیزاینونه باندې نه پېدو بین کې شافې د هټ به ته یو پروګرام نه موږ ته جوړ کړو موږ هنده ولې کولو هغه ډیزاینونه موږ زده کړو یعنی اما که کوچنی لباسونه دي چې موږ د افغانستان تولید کړي کنه هغه کې موږ لږ تغیرات راوسته دا هغه ډیزاینونه موږ راوخسته هم دغه خپل چرمو او پام دي خپل لاسي کارونه کې مدل تا و غندل یعنی ځین نه لک بدل شو
راتلون کې د پارت څخه هيله لري او څه غواړي چې وکي
زم چې یو غټه تجارت پیسه د افغانستان په تاسو اوس مې د ارمان په ځل کې دي تمره را رسیدلې ما او د الله پاک نه نورم غواړم چې راته الله پاک کامیابی راکړي او زه غواړم چې دا شرکت مې غټ شي نور خلک ما سره کار وکړي خصوصا د زنانه چې دي نه تاسو ته ښه دي دا ما سره یعنی اوس کاوه کسانې زه غواړم چې یو نیم سل ما سره کار کړي دوه سوه ما سره کار وکړي شرکت مې غټ شي دغه ښځې چې دغه اوی کسه ما سره کار کړي زه ډېر زیات خوشحالېږم چې هغه د ورځې پنځه سوه یا زر روپۍ کور ته وړي د هغو هغه اطمینان دي هغه خپل یعنی هغه خپل کورنۍ او هغه کې خپل همت دی یعنی دوام ماته کوي چې مهنه ستاسو شرکت نه وي څه نه وي یعنی موږ به نه پوهېږم چې څه وی کنه یعنی سړو سره کارونه موږ نه شو کولی چې یو ښځه یو جلۍ منګه زړور راتلی شو دلته تا سره کار کولی شو که شپه په ورځې کار ارقه نه
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه واورېده اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي زموږ سره وکړئ